라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهود درويشتمه او د مارچ 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سر منشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر او د طالبانو له مشرانو سره د هغوی لیدو کتو ته په اشاره وویل. د دوی دا سفر په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد کوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې بند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره د دې باعث شول چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنۍ شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي او نه یې اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی خو په عین حال کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د ملي لوبغاړو او مرستیال روزین کې د پیغامونو په خپرولو سره د لوبلړۍ تا خپل چمتووالی ښودلی دی. د ملي لوبډلې مرستیال روزون کې رئیس خان احمدزی ویلي
په شارجه او دلته چې موږ کوم دغه تمریناتو پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دغه روان سیریز لپاره هغه هر اړخ چې موږ پی پویدو چې کوم ځای کې کمی دغه سره پوره کړو یو بهترین سیریز له پاکستان سره ترسره کړو.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونیتسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کړي چې د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي. خو جنرال سریسکی زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د روسیې اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. موسوی او د مدني ټولنو د ډلو تیره میاشته یوه طرحه کې په ایران کې د اوسني دیکتاتور رژیم پر ځای د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ما ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې. د چارو کتونکي بیا د غوشمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
په غزنی کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو ملي ورځ د دغو آثارو د ساتنې په ټینګار سره ولمانځل شوه. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملال یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا غانې اغوستې وې.
دا غانې د لرغونو انتیکو غانو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسي وې.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوې دي.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځکه در دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي د اوبو په جره سیدلو کې به دا ډېر رول ولري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو خلی چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500 سلنه لوړه شوې ده چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې و.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تیر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوځي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمی کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 3.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونه ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکو ازرق شافیزی سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیق کېدای شي.
دا احصایې ډېر دقیق نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري. او د بینلی مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکونکي د بینلی مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې شوه 9000 او 3000 او 9500 دي. زما له نظره ډېر دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنۍ پور ورکونکي بانکونه چې سیمې لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه اوس شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړی دی دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې له هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې ځکه مکه چې خپل گاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او رسته پښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستو چې افغانستان ته راغلي مخصوصا په ژمی کې، همدا د سګنی ژمی کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ یو د درویزی او ګدایي لمخې ترقی او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي به ملي مؤسسات خپل وند اخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بیوزلو خلکو ته ډیر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار دګر ته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په غزنی کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو ملي ورځ د دغو آثارو د ساتنې په ټینګار سره ول منځل شو. په دې اړه مراسمو کې پرون د طالبانو د حکومت ځای چارواکو، شاعرانو، لیکوالانو او مینوالو ګډون کړی وو، او پکې مشاعره هم تر سره شو. دا چې په دغو مراسمو کې نور څه ویل شوی تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22 نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي، او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. دا غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار د سیمینار په څنډه کې ازادۍ رادیو ته وویل، د سیمینار د جوړولو اصلي مخه عامه پوهاوی، تاریخی او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخی او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکاري په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ خورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو لپاره تکسر چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغه عمل اندل ته پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغیز کوي.
د سره په برخه هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخلي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلی شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابی هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیې او څنډې لري. سږ کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ ځلیدونکو جامو او ګانو ته د خلکو پام اوښتی وو. ملالې یوسفزۍ چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، د ملکې سوریا ګانې اغوستې وې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ د یکشنبې په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکې سوریا ګانې اغوستې وې. ملکه سوریا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدله شوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکې سوریا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکې ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکې سوریا په 1948 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د نهمې کلیزې په مناسبت په یو وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکې سوریا په نوښت چاپ شوې ده. ملالې یوسفزۍ په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدنې پوښلی وو او پاسنۍ برخه یې د پوړنی په بڼه جوړه سوې وه اغوستې وو، او د ګانو لپاره یې د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غوږوالي چې د الماسو پاولې لرل او همداراز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستې وو. دا ګانې د لرغونو انتیکو ګانو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکسون څخه غوړې سوي وي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکي ګانې له کومه ترلاسه کړې دي. ملالې یوسفزۍ د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جوشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څو ځلې په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالې فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغې ویلي دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندهار کې د ولوی کانال د پاکولو چاري پیل شوی. ستاسو پر غاک ستاسو پیغامونه هم لرو، خو ترې مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوک شو.
د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبرلانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخ کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د داعش وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغې حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والی داود مزمل ووژل شو. په تیر فبروري میاشت کې طالبانو ویلي چې د داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو حملې به په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دوو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تیره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعي غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډیره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخیده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هیوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي.
د کندهار د ظاهر شاهی کانال د پاکاری چارې پیل شوې. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیزو ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي. د ارغنداب سندیزی حوزې ریاست مسؤلان وایي چې د دې کانال پاکاری ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې و.
د ظاهر شاهی کانال د پاکاری چاري دا کانال د کندهار شهر او ولسوالیو شاوخوا 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوسې د پاکاری چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجنیر محمود الله یعقوبی وایي دا کانال د ارغنداب سیند د دریمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین شوی چې اوس تر ډیره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تیرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمه حصه ده، د 5-2 چې حساب کې اوبه درې سه موږ رود ورکو او دوی سه زرشای کانال دی. په دې کې ډنډ، دامان، ارغنداو، د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډیرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. د زرشای کانال څخه تقریبا 150,000 جریبه ځمکه تر دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډیر رول ولري، د اوبو په ژر رسیدلو کې به دا ډیر رول ولري او خلکو ته په ډیر اوبو رسولو کې به دا رول ولري، ځکه چې په دا ډیر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهی کانال د پاکاری د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځنډ پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغه دی. دا نو ډیره ګټه لري. دا اوبه چې په زمانه پاک شي دا وسمانه اوغه میدان اوغه مچکوته دا اوبه رسیدل دلته چې کوته دغه چې دکې نو خو هیڅ پیدا نه وکړل. نه شاته له اوبه نشي رسیدل. دا پر ورځ کال دا اوس په دغه نه ډاکټر غسره بچره ولنه.
زما نوم محمد هاشم دی. دا 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کې دی نه دی پاک شوی. چې پاک شي پیدا خو نو دا د ګر کندهار دا ولسوالۍ ته رسیدل در جریر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې پل شهر در لاندې پیدا خو به خټیره د وزارت او شنګ دو بوده پاره به خلو پیدا دا واجو موږ ډیرو به په پروت کړی یا به باغ نه زنه سره کړای وو نو
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغاني ځنګلي سوي چې د پسرلی تر پایه به چاري بشپړي سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سره به د اوبو د تیرېدو کچه له 25 متره مقابه څخه 240 متره مقابه پر ثانیه تلوړ سي او لې روسي متبه پر وخت وب ورسيږي.
زرشي کانال تاسو به تر معلوم دي چې ډېر لوی کانال دی چې درغنده او دروازه سره سربند باندې راجلا کیږي. د دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتر دی. موږ اراده کړې ده ازمره روش دا واده ټول پاک کو او ډېر ډکه سوي ده. یو خدای دی چې ډېر وخت ډېر سوي دی تقریبا 10 کال به کیږي دا باندې ده پاک سوي او بیا لږ مخکې وختو کې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د اوبو پر اینه کېدو سره دا والله ډیر ډاکه سوله دا چې ډاکه سوله چې د دې 15 ورسوالي د اوبو در رسولو ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده زال حال باندې ودرو پاک کو.
ظاهر شاهی کانال د دهلی لبن څخه سرچینه اخلي او دا 80 کیلومتر په اوږدوالي زراعتي او بلیجدوي. د دهلی بنچی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې موقعیت لري. د 202 میلیون متر مقبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 440 میلیون امریکایي ډالر په لګښ د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د دهلی بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنی د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو پایته رسیدي. خبری مسائل هم دومره وو. زه نیم ساعت وروسته د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. دری خبری مجله نشر ته چمتو ده، خو تر دې خبری مجله وړاندې پام وکړئ ستاسو پر غږ ځینو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتساپ شمیرې ته مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې روژه روانه ده تقریبا 10:00 پاتې دي. د ټولو وطن میشتو نه مداهله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي په دې روژه کې دي قیمتونه راکښته کې. ترڅو زموږ غریب ولس لامدې پامدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي او دغه صفات نسی، دا به مهم د آخرت لپاره یو ثوابي یو شکار به مو بیا او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی لټولو اوریدونکو څخه چې دا سما پیغام نشر کړي ترڅو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کړي او ګران نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبر می تاسو سره دا شریکول په جلال آباد کې ننګرهار ولایت د غدریکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه دارکشي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړه چې دا نه وي کې او دې باندې وخه وخت دی او داد او دادی او درګرد دغه لکان دارکشي ودري او دارکشي خرڅي او زی بهر اروپا ته. بیا چې د گاډي ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانان تباہ او برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سي د خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هله باندې چې دا واه چارواکو ته ورسوي چې کچرته دا پليټونه دی ته نوي کيم ام چې لک پاسانې باندې وکی چې نمر وخت په ناخلي دا اوس یو غریب درې درې څلور څلور ورځې بده ته انتظار کوي. نو دا چې رښتیا او بس او ماخام بچول چې ویني څه خو ګرانه ده کنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.